السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی دی او پلاوی په مشرۍ نن پنځشنبه کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له دغه پلاوی سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی دی لیدو کتو خبر ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د غولي دوکتو کې پر امنیتي مسلو او پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او د تاګ راتک پر لارو د جوړو شو خندونو د لری کولو په اړه خبرې او د ستونزو د مخنیوي ژمنې شوې دي. دا پلاوی داسې مهال افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا یوه اونۍ دغه لاره تړلې وه. بل لور ته په پاکستان کې دننه د افغان کډوالو سره د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی او د کډوالو فعالانو ویلي تیرو دو اونیو کې 800 افغان کډوال نیول شوی دي. د جرمنی د نورنبرګ فورس ایالت پولیس وایي د افغان خبریال داوود سیاوش د مړینې په قضیه کې د تاوتریخجن جرم نښې نښانې نه دي لیدلي. له دې سره سره جرمني چارواکو د پیښې د سپړلو په هدف د هغه پر جسد د عدلي طب د معایناتو امر کړی دی. د داوود سیاوش زوی بکتاش سیاوش پرون ناوخته د خپل پلار د مرموزې مړینې خبر ورکړ او ویې ویل د درې ورځې له درکۍ وروسته یې پولیسو د پلار مړی د دوی کورنۍ ته سپارلی دی. نایي یا د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې هم پر پیښې خواشیني ښودلې او د جرمني له چارواکو یې د موضوع د سپیناوي غوښتنه کړې ده. د ایران د فارس محکمې د شاه چراغ د زیارت د برید اصلي تورن اعدام محکوم کړ. د تاجکستان تبر رحمت الله نوروزوف چې په مصطفی اسلمیار مشهور دی په وسلوال برید او د ملي امنیت په ګډوډۍ کې ښکېل بلل شوی دی. د شاه چراغ په زیارت باندې په وروستي برید کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي وو او نور ټپیان وو. او د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان وایي هیواد له اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدو ته ورنږدې دی او پر دې لوري ثابت پرمختګ کوي. هغه دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په مرکه کې کړي. دا و خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شئ. پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی. یو افغان کډوال څه وو
ویډیو غانی ویني د چا سترګي ورستلی د چا سرونه ورمات کړي په سیم ځینیخ پراغه سربیره وي بيزه تکي.
په دې اړه مو د افغان کډوالو لوی فعال سره مرکه هم کړی ده. بلورته پاکستان د افغانستان د پخوانی پوځ وی افسر ته پناه ورکړي. دا چې څنګه جزئیات درته په خبرونه کې لرو. او قطر کې د امریکایي یو لوړپوړي ډیپلوماټ د طالبانو له استازو سره کتلي. دا چې څه ویلي د طالبانو د قطر د دفتر مشر سهیل شاهینی پاړو
سمی امارت هیئت هغه لاستراوړنی او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیر بیا پر روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملګرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته ښه راغلی. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو تیره کړې وي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل د پاکستان د یو ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوی کابل ته راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی. په دې اړه تفصیل د خاطر پردیس پر راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک له دروازې راپورونه خپاره شوې چې هلته پاکستانی پولیسو هغه افغانان چې غواړي پاکستان ته د خپلو اړتیاو د حل په هدف لاړ شي وهي او پیسې ترې اخلي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس شبکو کې خپرو شوې ویډیوګانو کې چې ازادي راډیوي کاروالۍ نشي تاییدولی په سپین بولدک یو افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو وهلی او یوه سترګه یې ورته له منځه وړې ده. په خپره شوې ویډیو کې د یاد کس ښي سترګه پوچه شوې ښکاري او پر مخ او کالو یې وینې ښکاري. په یو بله خپره شوې ویډیو کې هم چې ازادي راډیوي کاروالۍ نشي تاییدولی یو سپین ږیری مشر چې خولۍ وینې شوې ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو سخت وهلی دی. په همدې حال کې د سپین بولدک چمن ترمنځ ځایي کاروباریانو مشر منډولۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر پوله د اوښتونکو هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري وضعیت بد بولی وای چې پاکستانی پولیسات له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي.
کوم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک چې دا سره ډیر سخت چلند روان دي. د یوې خوا سره ونی چې د کراچي و د لاهور پېښور سره کوم مسافر الته دي یا افغانان الته دي یا پښتانه الته دي دا و سره بد چلند روان دي. پر دروازه باندې تاسو ویډیوګانې وینئ د چا سترګې ورستلې د چا سرونه ورمات کړي پیسېم ځینې اخ پر هغه سربېره وي بې عزته کوي. نه په خوا کې دونه سړی شته نه پر دې غاړه دونه سړی شته چې غم یې وخوري.
له دې سره خوا کې هغه افغان کډوال شاوخوا څلور میاشتې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پاکستاني پولیسو زندان ته اچولی و او په ضمانت بیرته خوشي شوی وی. افغانان په زندانونو کې له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. سراج د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ درې کسه وو کله چې ونیولو زما دوه ملګري ډېر کلک ووهل زه یې هم ووهلم خو د دې لپاره چې زما اوږه ژوبله وه زیاتې وهل رانه کړه. دا حال هر ورځ روان وو. موږ به له سهاره تر ماښامه پورې په دوو پښو ناست وو. یوازې د لمونځ او ډوډۍ لپاره یې وخت راکاوه ډېر کم وخت. زه د پیسو په ضمانت باندې آزاد شویم چې تر ننه پورې لګیایم د همدغه ضمانت پیسې ورکوم.
د پاکستان د بیلابیلو ښارونو په زندانونو کې ښایي د سراج په څیر ډیر افغان کډوال وي چې یا زندانیان دي او یا هم له زندانه په ضمانت خوشې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په یو بل د تورونو لګول زیات شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې په دې هیواد کې د ناامنۍ په پیښو کې پاکستاني طالبان لاس لري او دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټنځای لري. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په سند ایالت کې د بشري حقونو فعال او د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي پاکستانی پولیس لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ساتلې.
د 9 سپتمبر نه په کراچۍ کې چې د افغان کډوالو په ضد باندې کم کریک ډاون شروع شو دي. په دې کریک ډاون کې تر 200 شاوخه افغان کډوال نیول شو دي. په دې کې ماشومان هم شته. تر دې لمخه هم زموږ سره د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې قضیه د عدالت لخوا پوره شوې دي.
هڅه مو کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تازه وضعیت په اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له وین زبی الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت له استازو سره خبرې وکړو خو دوی دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې تل له پاکستان نه په دې برخه کې د مسؤلانه چلند غوښتنه کړې وه. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا شپږ لکه افغانان کډوال شول.
و مو اوریدل چې په پاکستان کې پولیسو پر افغان کډوالو کړې تنګه کړې او د هغوی د نیولو او له هغوی سره زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي. بلورته بیا د اسلام آباد یوې عالی محکمې په پاکستان کې د افغانستان د یوې پخوانۍ پوځي افسرې د پناه اخیستو غوښتنه منلې او د هغې پر ضد د پولیسو دعوه پای ته رسولې ده. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
اسلام آباد های کورټ د افغانستان د پوځ د پخوانی خزینه افسر خلاف تویزینه بغیر پاکستان ته راتلو مقدمه خارج کړی ده او هغه ته سیاسي پناه ورکړی ده. په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدو نه پس د پوځ پخوانی افسر راحیل عزیزی د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته تښتېدلی و او ځان یې پولیس ته حواله کړی و. پولیس او ایف ای ای د فارن اکس پر لسمې مدې لاندې د دې خلاف مقدمه درج کړې وه او څو میاشتې په اډیاله جیل کې ساتلې وه. د مقدمې خلاف د دې په درخواست اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار په خپله فیصله کې وویل چې د ژوند ساتلو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې نه راتګ جرم نه دی. د راحیل عزیزی وکیل عمر اعجاز ګلنی د دې کیس په اړه مشال لډیو ته وویل دا صرف افغانانو ته د سیاسي پناه ورکولو معامله نه ده بلکه پاکستان کې اوسیدونکو ټولو غیر ملکیانو ته د سیاسي پناه ورکولو کیسه ده که د هغوی تعلق ته هر ملک سره وي. د ښځې په خپله ځان پولیس ته حواله کړو او ورته ویلي وو چې د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته راغلې ده. عدالت په خپله فیصله کې ویلي دي چې بغیر د ویزې نه راتګ جرم دی خو چې دا کار د جرم په نیت شوی وي. د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته راتګ جرم نه دی. راحیل عزیزی ته آسٹریلیا هم سیاسي پناه ورکړې وه خو په پاکستان کې د مقدمې پوجا هلته پتلو کې کامیاب نشوه. قانون پوهان باور لري چې د اسلام آباد های کورټ فیصله به په پاکستان کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې باره کې په اسلام آباد کې د سپریم کورټ وکیل سردار طارق فرید ګوپنګ مشال اډو ته په 28 ستمبر وویل
بابر ستار صاحب نے بہت اچھا ڈیسیژن دیا ہے.
بابر ستار صاحب دغه فیصله کړی ده. زما په خیال دې فیصله تر ټولو لوی ګټه ده چې زمونږ افغانانو نه چنن سره پاکستان ته پراتو مجبور دي. پولیس او ایف ای ای نیسی او د فارن اکټ لاندې مقدمه پر جوړوي. کله پرې دې او کله په جیل کې بندي کړی. د دې فیصله سره بل دې قانون غلط استعمال ختم شي.
او یہ 14 فارن اکټ لگاتے ہیں اس سے بھی جان جڑ جائے گی.
خو خپله په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان د اسلام آباد های کورټ فیصلې ته ډېر خوشبین نه دي. په اسلام آباد کې د افغانانو ژورنالیسټانو د اتحادیې مشر محمود کوچی د پښتنې په ځواب کې مشال لوري ته وویل
اصل خو که سړی وي دا یو ښه فیصله ځکه ده چې هلته بشري حقونه په نظر کې نیول شوي. کله چې د چا د ژوند خطره وي او هغه یو بل هیواد ته بېویزې هم لاړ شي باید ده ته ډېر زیات ممانعت نه وي. خو دلته معمولا دغه فیصلې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې عملي نه دي. اوس هم که موږ ګورو د دې ښځې هغه کوم کیس چې په استرالیا کې و هغه کیس هم زیانمن شوی دی. که چېرته دغسې کېږي خو دا ښه دی، خو موږ ډېر زیات باوري په دې نه یو چې دلته دغه فیصلې ډېر زیات زمان ته ضرورت لري او ډېر زیات وخت
پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ سو ورځې وړاندې ویلي وو چې په پاکستان کې ویزې نه لرونکي افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د تیرو سو ورځو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پولیسو په سلګونو افغانان د فارن ایکټ لاندې نیولي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په راپور کې مو په پاکستان کې یوې پخوانی افغان افسر ته د پناه اخیستو واورېدل او له هغه مخکې مو واورېدل چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. دا چې په پاکستان کې ولې افغان کډوالو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې لامل څه دی، په همدې اړه مې د افغان کډوالو فعاله منیزا کاکړ پوښتلې ده.
زه په دا سو ورځې کې درې څلور ځله د افغان کیمپ خواته تللی یم او د هغوی وجه هم دا ده چې د هغه ځینه چې کوم افغان کډوال دي هغه رابطې کوي چې دلته زموږ ډېر په بد حالت کې زموږ غږ تاسو تر نړیوالو ورسوي او په رسنیو یې خور کاستی، ځکه چې دوی چې د کیمپ نه بهر راوځي نو پولیس ورته ولاړ وي، هغه یې نیسي، شکنجه کوي، پیسې ځینې اخلي او دوی چې کاروبار دوی د کراچي خو لوی ښار دی مختلفو ځایونو کې تنورونو یا نور کاروبارونه کول، اوس دوی د کیمپ نه بهر نشي وتلی ځکه دوی ووځي نو بیا دوی نیول کېږي. د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې تاسو شاوخوا افغانان دلته نیول شوي، په دې کې واړه ماشومان هم دي.
د پاکستان چارواکي چې تاسو هلته پوښتئ دوی څه وایي، لامل یې څه دی چې دوی حتی هغه افغانان هم نیسي چې قانوني اسناد لري او دغه راسکزي او ماشومان؟
بظاهر خود مونږ ته دغه عدالت ته هم دغه وزر کوي، مونږ ته هم دا وزر کوي چې د دې خلکو سره کارډونه نه وو. که څه هم د هغه کسانو مونږ بقاعده په کیمپ کې یو کمپین د دې لپاره کړی و چې تاسو باید د خپلو ستاسو کارډونه دي دغه ډوپلیکیټ یوه کاپي په خپلو کورونو کې کې د خپلو ملګرو ته ورکاستي، که ان کې دوی تاسو ونیولاستي ستاسو کارډونه در پرې کړل نو زمونږ سره به څه ثبوتونه وي چې دا رجسټرډ افغان دي. ځکه چې افغانان کې اکثر پاکستان مونږ نور زمونږ میزبانی ته نه دی تیار، نو باید مونږ ته دوی سره ډیډ لاین راکې مونږ واپس افغانستان تللو ته هم تیار یو.
او فکر کوي مېرمن کاکل چې دغه ستونزه به بالاخره حل کیږي، ځکه سبا فکر کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ کومه مظاهره یا اعتراضي غونډه هم لري. تاسو هم دغه څرګندونه کوي، ځي وایي چې له چارواکو سره ګوري، دغه فعالان نور هم فعالیت کوي. فکر کوي چې د پاکستانی پولیسو دغه کړنې به پای مومي او کنه فکر کوي دا به دوام پیدا کوي؟
د دې مسلې حل خو مونږ د افغانستان ګورمنټ چې کوم دلته استازي دلته چې کوم د دې کونسل جنرل یا دوی سفیر دی، دا هغوی سره زموږ په دې حق سره باندې بار بار خبرې شوې دي چې باید تاسو دا ستونزه د پاکستان ګورمنټ سره راپورته کړئ. دا چې د دوو ملکونو ترمنځ چې کومې پالیسۍ دي یا کوم په بارډر باندې کله حالت خراب شي، دوی په منځ کې چې نورې اړیکې سره خراب شي نو هغه ډایرکټ اثر دلته په پاکستان کې مېس افغان کډوالو باندې پرېوځي. نو دا مسله چې لږې خوا نه صحیح شوي تر هغو دا د یوه ریاستي پالیسي ده چې دا شي په روانو ورځو کې دا کې کافاق لیول باندې تعلقات نه سو صحیح نور سختي پکې راشي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ وچې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو له مرستیال مارټین ګریفټ سره خبرې اترې کړي. ښاغلي ویس پر خپلې ایکس پاڼې د دې لیدو کتو جزئیات ورکړي. تفصیل زموږ د همکارې عابدې سپوږمۍ په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه اوج ته رسېدلې او دې هېواد ته بهرنۍ بشري مرستې کمې شوې دي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو له مرستیال مارټین کریفټس سره خبرې کړې. ښاغلي ویسټ د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس یا پخواني ټویټر د دغو مرستو د تطبیق کوونکو چې د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې عملي کوي مننه کړې او لیکلي دي چې اوس د امریکا متحده ایالات د افغانستان یو له تر ټولو ستر ملاتړ کوونکی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش یا سیګار د معلوماتو پر بنسټ امریکا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له دې هیواد سره د دو کلونو په موده کې له 2.5 میلیارد ډالرو ډېر مرسته کړې. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه توماس ویسټ او مارټین کریفټس په داسې حال کې خبرې کړي چې تازه د آسیا انکشافي بانک او د اروپایي ټولنې له افغانستان سره 550 میلیونه ډالر د مرستې اعلان کړی دی. د چهارشنبې په ورځ د آسیا پرمختیايي بانک راپور ورکړ چې د زیانمنو کسانو په ځانګړي ډول له ښځو او نجونو سره د مرستې په پار یې 400 میلیونه ډالره مرسته ځانګړې کړې ده. اروپایي ټولنې هم د چهارشنبې په ورځ د اړمنو ښځو او نجونو سره د ملاتړ په پاره د چهارشنبې په ورځ نږدې 150 میلیونه ډالره مرسته اعلان کړه. په داسې حال کې چې د طالبانو راپورونه ښیي چې بشري مرستې ورته رسېدلې دي، خو اروپایي ټولنې او د آسیا انکشافي بانک ویلي دغه مرستې د ملګرو ملتونو له سازمان سره خوندي دي او طالبانو ته یې نه ورکوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو هم ټینګار کړی چې د دې هېواد بشري مرستې د افغانستان د خلکو لپاره دي او طالبانو ته نه ورکول کېږي. دا مرستې په داسې حال کې شوي چې په کور دننه یو شمېر اړمنې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ورته رسېدلې. یوې اړمنې طاهرې ازادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
اوس مهال ډېر زیات ضعیف ده، بېخي حالت د کور خراب ده، اوس مهال ډېر زیات قرضدار یو. خپله مې استاذي کوم 1000 روپۍ معاش راکوي، کور کې مرسته کولی نه شم، کومک ته اړتیا لرو. نو ډېرې ځایونو کښې مې د خپل نومون ورکړی ده، د کورنۍ نوم، خو هېڅکله مرسته را رسېدلی نه ده. نو د همدې له امله ډېر ناهیلي شوې یم.
کاروبار پیدا سی خو کاروبار نه پیدا، دا کومکونه چې راځي بالکل مستاد نه رسیږي.
د آسیا پرمختیايي بانک له لوري له افغانستان سره د مرستې په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د کافي بودیجې د نه درلودلو له امله اندېښنه ښودلې او خبرداری یې ورکړی چې که ملاتړ یې ونشي نو دغه سازمان به په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ د دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ را روان وضعیت ته په کتو په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د افغان سرنوالانو اړوند یوې موضوع ته. د انتقالي عدالت اصول نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دغه هیواد کې 9 افغان سرنوالان وژل سوي. دا چې څنګه تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنې لخوا ترلاسه شوي ځورونکي راپورونه ښیي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هېواد کې 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو یا د هغو جنایتکارانو له لوري وژل شوي یا شکنجه شوي چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي دي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې طالبان د 2021 کال د اګست له 15 مخکې د څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د سلګونو هدفي وژنو له تورونو سره هم مخ دي. په اعلامیه کې راغلی چې یاد سازمان د افغان څارنوالانو ژوند ژغورلو او ملاتړ ته ژمن دی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنه او ملګري سازمانونه د یادو شویو وژنو او شکنجو مستند کولو او د ژوندي پاتې شاهدانو څخه د بیانونو اخیستلو لپاره کار کوي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د دغو پیښو د مستند کولو د یو ټولیز او تایید شوي بهیر غوښتنه کوي. یاد سازمان زیاته کړې چې د افغان څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د وژلو او شکنجه کولو د تورونو د مستند کولو لپاره د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي، څو دا قضیې او شاهدان یې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان څارنوالانو ټولنې یو غړي کیمیا حسیني ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وژل شویو او شکنجه شویو څارنوالانو شمېر له 9 زیات دی.
در زمانی روی کار آمدنی طالبا که 36 تن از څارنوالای
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شپږ ډېر څارنوالان وژل شوي دي. نو دا څرګنده ده چې څارنوالان په افغانستان کې خوندي نه دي. د واکمنې ډلې لخوا او د هغه بندیانو لخوا چې زندانونو څخه را خوشی شوی هغه څارنوالان له جدي خطرونو سره مخ دي، کوم چې د دوی دوسیه چیړلی او دوی یې زندانونو ته لیږلی.
یو بل څارنوال چې د غوړې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي څارنوالانو ته د ورپېښو ګواښونو له امله دوی دې ته اړ شول چې ګاونډیو هېوادونو ته ولاړ شي، خو اوس هلته هم له بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
موږ او تاسو ولیدئ چې په ډېر بېرحمانه شکل باندې زموږ همکاران په شهادت باندې ورسول. څارنوالان په زیات تعداد مجبوره شول چې خپل ملک پرېږدي او سالوسو کشورو یا درېمګړو ملکو ته ولاړ شي، چې زیات تعداد یې اوس تقریبا د 200 په شاوخوا کې کورنۍ د څارنوالانو د پاکستان کې وجود لري، یا مثلا په ایران کې او یا په نورو ملکو کې مثلا چې 95 تلکې قرار لري او افغانستان ته بېرته تلای نه شي، ځکه د بالکوه خطر سره مواجه دي.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه مو د طالبانو له حکومت څخه وپوښتل، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي، د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 10 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د بشري حقونو د سرغړونې تر 1600 زیاتې قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او له نیونې وروسته ترسره شوي ثبت شوي دي. خود طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د یونما دا راپور رد کړ او وی ویل دا د طالبانو حکومت پر وړاندې پروپاګاند دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سمخاتله ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو په دوه منیمای کې ساس خپل خبرونه ازادي او اوریدونکي هم مهره وای ساسو پیغامونو جوړ خبرونه ده. اوس په دې ټولګه کې راځو یو بل مطلب ته، هغه دا چې د طالبانو یو شمیر استازو په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت له شارج دفتر کرنډیکر سره کتلی دي. د بحث تمرکز په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي پر لارو چارو وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیرا کرنډی کروایی په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د طالبانو له یو پلاوي سره د تخنیکی مسایلو په اړه خبرې کړې. اغه لیډیکر پر خپل ایکس پانه لیکلی دی چې پرون په دې لیدنه کې دوړو لوري د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي، د روغ دیو کسانو د درملنې او د بدیلي معیشت په اړه بحث کړی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیرا له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم بللی او ویلي دی چې دا چاره له پرته نشي بریالی کېدی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم نن ازادي راډیو ته وویل چې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې له کابل څخه د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د ورغلیو استازو په ګډون د سیاسي دفتر ګډ پلاوي د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له شارج دافرې او د امریکا متحده ایالاتو د نشه یي توکو ضد یو پلاوي سره لیدلی دي. ښاغلی شاهین زیاتوي په دې لیدنه کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو د شریکولو ترڅ د بزګرو لپاره د بدیلی معیشت پروژو غوښتنه هم کړې ده.
په دې کتنه کې د اسلامي امارت هیئت هغه لاستراوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیره بیا په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي. همداشان هیئت په ټینګار سره یاد کړه چې د هغو سیمو د بزګرانو لپاره چې کوکنار یې نه دي کرلی او یا یې کوکنار له منځه وړل شوي دي د بدیل معیشت لپاره پروژې پیل شي.
ښاغلی شاهین همداشان وایي د طالبانو حکومت پلاوي په دوحه کې د امریکایي پلاوي تر څنګ د برېټانیا له شارج دافیر او د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو پر ضد پروګرام لاستازي سره هم کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر زیاتوي په دې لیدنو کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو د تشریح تر څنګ نړیوالو پلاوو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې هغه سیمې خپله له نږدې وګوري چې له نشه یي توکو پاکې شوي دي. طالب چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او برېټانیا له استازو سره د نشه یي توکو په اړه خبرې کوي چې پرون د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې ادا وکړه چې په تیرو دو کلونو کې له افغانستانه تاجکستان ته د نشه یي توکو قاچاق ډیر شوی. ښاغلی رحمان دې ناستې ته وویل
در دو سال اخیر قاچاق مواد مخدر
په وروستیو دوو کلونو کې د نشه یي توکو قاچاق د افغانستان له خاورې په بېساري ډول زیات شوی. په دې موده کې د تاجکستان چارواکو له دې هیواد سره په سرحد کې له لسو ټنو ډېر نشه یي توکي نیولي دي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده ډېر دي.
تیره میاشت د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپلې راپور کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د ډیرېدو خبر ورکړی و. یاد سازمان ادا کړې وه چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شوی و او په وروستیو کلونو کې دا هیواد د ښیښې په یو ستر تولیدونکي هیواد بدل شوی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا دا راپور له حقیقت څخه لرې بللی و. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې د نشه یي توکو د نه کرلو امر وکړ. سره له دې چې طالبان په افغانستان کې د نشه یي توکو د له منځه وړلو ادعا کوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونه بیا وخت نا وخته په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق په اړه خپلې اندېښنې ښیي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د خبرونې د خبري مسئلو پای ته ورسېدو. وړاندې درته لاندې خبرونه لرو، خو اوس ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته. پس السلام از ما زموږ د ملت تخلق د غرزه د طالب چارواکو څخه چې دا کار والی کار ته وسپاري، نو به ان شاء الله نن زموږ او هم د دې کارونو دایمي لپاره سمې.
د زړه د درد به چای و، خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام مې درته کېښوده.
د ازادي راډیو محترم کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله. پیغام داد سے متقدین تبادی نسور رسو کول نہ رکھ دیکھو متقدین معاش نہ داخستہ بچوں مشروم وڑ وڑ مشمان لگی مسیان بچان لگی نہ آخر غم دی خوراک اس خان دی پر سے بندوبست ہو گئے من خود خدائی نے مطلب بلا ہی سفر.
السلام علیکم دا آزادی راڈیو قدر منو محترم خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره رابطه کې یم. واقعا په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نشي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. وړاندې درته ونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی د یو پلاوي په مشرۍ نن پنجشنبه کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له دغه پلاوي سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدو خبر ورکړی دی. د بهرنیو چارو مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د غولیدو کتو کې پر امنیتي مسلو پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او د تګ راتک پر لارو د جوړ شوو خنډونو د لرې کولو په اړه خبرې شوي او د ستونزو د مخنیوي ژمنې شوي دي. د جرمنی د نورنبرګ فورس ایالت پولیس وایي د افغان خبریال داود سیاوش د مړینې په قضیه کې د تاوتریخجن جرم نښې نښانې نه دي لیدلې. د دې سره سره جرمني چارواکو د پیښې د سپړلو په هدف د هغه پر جسد د عدلي طب د معایناتو امر کړی دی. دغه افغان خبریال د هغه د زوی بکتاش سیاوش په خبره په مرموز ډول په جرمني کې وژل شوی دی، په بخښنې سره مړ شوی دی. د ایران د فارس محکمې د شاه چراغ د زیارت د برید د اصلي تورن اعدام باندې محکوم کړی دی. د تاجکستان تبار رحمت الله نوروزوف چې په مصطفی اسلمیار مشهور دی په وسلوال برید او د ملي امنیت په ګډوډۍ کې ښکېل بلل شوی دی. او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان وایي هیواد له اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدو ته ورنږدې دی او پر دې لور ثابت پرمختګ کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راټپریخي. ځینې په ایران کې د هغه حکومت د پولیسو یا امنیتي ځواکونو له ناوړه کړنو څخه شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا په افغانستان کې له بیلابلو ټولنیزو ستونزو شکایت کړی. له هغې ډلې چا د وچکالۍ شکایت ثبت کړی دی. ازادي راډیو ته چا ویلي چې په سیمه کې مخابراتي ستونزې نه دي حل شوي. دا پیغامونه هم سره اورو. د دې ترڅنګ په دې ورسوي کې د افغانستان امریکا د ګډې سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته تللی دی. دغه پلاوی هلته له پانګوالو سره او دغه راز د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلی. دا چې دغه ډول تګ راتګ څه ګټه درلودلی شي، په افغانستان کې به ورسره پانګونه څومره واده وکړي، په دې اړه مو د چارو له یو متخصص سره مرکه هم کړې ده. خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم. سلام شه په خیر اس خیریت ته زدار ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. زما دا د اسلامي امارت څخه دا ویل ده چې ما مور د بازي افغانان چې د ایران د کارګری او ویزی لري و سیران دا چل شروع کړی دی. اوس مثلا زوار لم امارت زما خپل پاسپورت د فاریاب دی دا چې مې شروع کړی دی. شخور غته که چې دا د مربوط د ایران نه وي وای ورځ خپل مربوطه ولایت هغه یې ورسته ویراته وایسته استه د کارګری پرونده چې په یارات کې پرتا ده. یا د جلال آباد مثلا دوی ورسته بل ځای، یا د کندهار بل ځای ورسته دوی وایسته استه پرونده ورسته په هغه یارات کې پرتا ده، په کابل کې پرتا ده. هغه هم د هغه ځای چې ورسته بیا وایي ته باید چې یارات هم ورسته. دا کومه لوبه شروع کړې ده؟ دا باید چې امارات ووایه دا سم کې د جمهوریت په وخت خدا نه و باید متک پاسپورت هر کنسولګری چې وشاته نږدې وای دغه څخه ویزه ورکوله. دغه سیستم ما د امارات څخه دایې ده چې بل سره په مخه ورو کې ما ډېر زره روپۍ پور کړې. ولاړم پاسپورت مې جوړ کړ، رالم یارات د یارات څخه ولاړ سم مزار ته. مزار ته چې ورنم استاد کارګری ویزه د تبعه چې ولاړ سي یارات درېم ور بیا رالم یارات. یارات هم ویزه رانه په ګرته دغه سرپې مصرف شو کوته رالم. نو دا لوبه باید چې پای ته ورسوي. دا کومه لوبه ده چې امارات شروع کړې ده؟ ورکوي د جمهوریت په وخت برکان چې پاسپورټ ورکوي د بایومتریک که نو باندې کې. دا کومه لار ده؟ بس دغه که د کومو چارواکو سره پر یو طریقه کېږي شریکه کوي بس د خدای په امانۍ.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام دا د ایران قسمی سوی که چوک داره خبری کردی چه تو همه تو ملچمانه دی که چه بالا دی حکومت چور که افغانستان کې ترجمونه نوسته په ملک خپل ترجمونه حکومت جوړ دي تا سنیانو ته حق ورکړی دی زاهدان سنیانو ته موږ خپل دېرش کاله ژوند کښې کړی دی یو سنی دي وایي چې ما د یو درجه دار معمولي درجه دار لري سنیانو کښې شته تا څه شي ورکوي سنیانو ته د ټول کرمان رفسنجان اصفهان شیراز ټول کشي ګاز دي دلته یو کپسول ګاز هغه دي په هغه وخت کښې په لک تومانه بوي لس کیلو ګیس تا ورته حق ورکړی دی سنیانو ته چې ته دلته زموږ په افغانستان کښې لاسوهنه کوې
سلام علیکم پیداوال لغمانه ما د لغمان لشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دلته ایران کښې د پخواني امنیتي ځواکونو سربازان اوس دلته ایران کښې یم او د ایران مامورینو نه سخت مونږ په عذاب یو نانبایي ته هم تللی نه شو او مونږ هغه هېوادوال چې امنیتي ځواکونه مونږ وینو نو ډېر خفګانۍ سره مخامخ دي او ایران دولت سخت نیول کوي او مونږ هغه طرف هم تللی نه شو
السلام علیکم جان خیر ټول همکارانو ته مدیر صاحب ته سلامونه ورسېږي ملي درمان یم غوښتنه مې دا ده چې مقصد زموږ په مهاجرت باندې زه دورې د ایران پخوا باندې په مهاجرت وځو د تمجون په خطره کښې دی د ترهګرو د لاسه او پاکستان چې دی پاکستان هسې باندې پلمې کوي دا چې څه پاکستان د طالبانو سره لاس یو موټی دي د افغانان چې پسې را واخېست مهاجر دا غواړي چې د طالبان در ولکې لاندې کړي سره او بله خبره مې دا کوله چې پاکستان باید په غونډه کښې پرې نه شو ورسېږي ځکه چې دوی د شخصي ګټو دپاره ترهګرو ته کار کوي او موږ به د دې مابین دغه طالبان چې سره هغه د جمهوریت ته نظام ده هغه هېڅکله دوی د ځان دوستان نه بولي هغه د ځان دښمنان بولي ګرده یې په قتل ورسوله دا دوه کالو په تېر چې دوی ته په لاسته بچي ورغلې د څو نه افغانان یې په قتل رسولي دي زموږ د خوایې دا پیغام ور ورسوه ټول چارواکو پورې چې زه په مهاجرت باندې د افغانستان نه څخه وځو بیا به څنګه څه سره اړیکه نیسو کوټ کوي را وښي خو ډېر به شي او بله خبره مې دا کوله چې د ایران د حکومت خبر کړي زموږ به خپه دغسې ځو کښتۍ ته ځان رسوو نور خارج مملکت وته ځو د افغانستان نه څخه وځو نور مو ژوند درته په خطر کښې دی
السلام علیکم ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم بعد سلامه موږ دغه روپۍ کالدارې چې دي ارزښت شوي دي ډېر په ازل ډېر په تکلیف او دا اوس د افغاني رواجېږي دا خو ټول په تاوان کښې دي وله دا دې ژر نه دغه کېږي نه رواجي طالبان کرا کرا په کرا کرا یو په یو ډېر مصیبت سره به مخامخ شو سلام
کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس او دا میسیج ازادۍ راډیو ته پرېږدم چې زه یو معیب یم او د طالبان چې دي معیبینو ته کښې اوس ما کار جوړ کړی دی او په کار ته میاشت درې زره افغانۍ راکوي او زه یم یو محصل دا درې زره افغانۍ زه اوس په لیک لوس ولګوم او کې کور ته خرچه کړم نو که زما میسیج تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسېږي د ازادۍ راډیو څخه هیله لرم چې زما میسیج نشته
سلام زه حبیب الرحمن ځواک یم دا مهال په ایران کښې افغان کرکټ بالران چې دي ډېر کمزوري شوي دي نه پوهېږو چې ولې باید دوی ځانونه کوي کړي نو د افغانستان بر حکومت باندې غږ دی چې د دوی سره مرسته وکړي کوم مشران چې دوی اړتیا لري دوی هغه اړتیاوې باید ورپوره کړي بیا د کرکټ بورډ څخه هم دا غوښتنه ده چې باید بالرانو ته باید کوي کړي باید سپورټونه وکړي نه پوهېږو چې ولې زموږ بالران داسې کمزوري دي څو پرله پسې لوبې دوی وبایللې مونږ داسې خواشینیو چې نه پوهېږو ولې افغان بالران لوبه بایلي لامل یې څه دی
سلامونه د ازادۍ راډیو تخنیکي همکارانو کارکوونکو ته یو پیشنهاد مې درلوده مونږ باید هغه د معدنو ذخایر وساتو د دې په ځای باید د تېرو حکومتو فسادیان چې تقریبا په میلیاردونو ډالرې یو یو وزارت پیسې وړې دي هغه راولو هغه پیسې بېرته راواخلو د وطن د اوبو بندونه مکمل غټ بندونه جوړ کړو او دا اوس چې کوم برینام سرکونه جوړېږي د دغه په ځای باندې د افغانستان په زړه یا په خاوره باندې آسیا منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته داسې سرکونه او تونلونه جوړ کړو چې پراخ وي او حتی هر ملک خپل ترانزیت سړک پکې معلوم وي. نو که چیرې موږ په دغو دوو شیانو کې خود کفا شو، په سړکونه مو پراخ شي، تنلونه مو پراخ شي او بندونه مو جوړ شي، نو د موږ تاسو اوسنی صنعت به دومره پرمختیا وکړي چې که یو مزدور یو اته ساعته اوس کار کوي، به په څلورو ساعتو کې په هماغه یو پوسټ باندې څلور مزدوران کار کوي، څلورو ساعتو به شي، ځکه په بر کې به خودکفا شو او نورو ته به برق ورکړو. نو که چیرې موږ غواړو چې افغانستان ته پرمختګ ورکړو، دغو دو شیانو ته توجه وشي، ځکه که بندونه مو په مکمل ډول جوړ شي ټول افغانستان به زراعت شي او صنعت به ډېر مخکې ولاړ شي. همدارنګه سړکونه که مکمل جوړ شي او تونلونه ډېر غټ شي، په رښتینې به افغانستان د منځنۍ او جنوبي آسیا زړه وګرځي. نو د معدن به مو آینده ته ستل شوي وي. اوس د معدن و بسل او هماغه پیسو خوړل دا منه چې یو وخت کې به افغانستان معدنونه خلاص وي او تش ډډای به وي، او دغه دوه شیان چې موږ تر ابده یا بدیږو دا به په ځای پاتې وي.
السلام علیکم. زه د افغانستان په اسلامي امارت دغه کوم چې د تورخم د دروازې مسله تاسې د پاکستاني لوري سره د خبرو له لارې حل کوي، او د پاکستان په چارواکو مې هم دا هیله ده چې دا د خبرو له لارې حل کوي، ځکه دغه موضوع چې څه شتمنۍ دي ټولې د ملکي وګړو شتمنۍ دي پورې راورې، چې څومره موټرې دي، سامانونه دي، سبزیګانې دي، هوټیلرې دي، او هغه شتمنۍ دي تجارانو مالونه دي. نو دا خو د افغانستان ملت، د پاکستان ملت عوامو ته زیان ده. نو زه د ازادي ارادو له لارې دا غږ کوم چې زر تر زره تاسې خپل د تورخم سیمې ته خپل واکداران له دو طرفه راولېږي، دا مسله حل کوي، او په جنګ کې د یو طرف هم فایده نشته، نه د پاکستان شته نه د افغانستان شته، دواړه اسلامي ګاونډي ورونه دي، لرې نه دي. نو په دغه کې جدي غور وکړي، جدي توجه وکړي، د تورخم سیمې ته ځانونه ورسوي. ومن الله توفیق جمعه مجان د پختیا د ولایت مرکز نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي او ټول نړیوال یې واوري. نو زه یو فلج معلول یم، د افغانستانه خبرې کوم، بیا د لوګر ولایت نه. حکمت الله مې نوم دی. نو ما د ټولو جهانیانو نه دا هیله ده چې دوی د افغانانو سره ډغرې نه وایي، رادې شي د افغانستان امنیت، رادې شي د افغانستان ازادي، رادې شي د افغانستان هغه وطنو کې دې وګرځي. نو د څلوېښتو کالو نه راوروسته په افغانستان کې د دوه کاله امن په افغانستان راغلی ده. نو نورې د ډغرې نه راسره وایي، زموږ حکومت دې په رسمیت وپېژني، افغانان دې په رسمیت وپېژني، او هیڅ د افغانستان د پاره د نړیوال نوره پتنې نه جوړوي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مې ستاسو سره تماس نیولی. از موږ د دلارام ولسوالۍ د خلکو تر ټولو لویه ستونزه دغه ده، کله چې موږ نیمروز ولایت ته سفر کوو او یا هم د نیمروز ولایت خلک دلارام ولسوالۍ ته ځي، دغلته پر دغه لویه لاره باندې مخابراتي شبکې نشته، او زموږ خلک له دې کبله د سختو ستونزو سره مخامخ کېږي. کله چې پر لارې کوم مشکل ورته جوړېږي، نو دوی نشو کولای چې خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. د افغانستان د مخابراتو وزارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه لوی لارې ته دې انتنونه راوي تر څو پورې زموږ د خلکو دغه لویه ستونزه حل سي. وسلام په احترام.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران محترم والی والی صاحب تزما دا عرض دی د کندهار چې د غورک په ولسوالۍ کې پرون د یک شنبه په ورځ د سهار څخه عملیات شروع سو تر یوې بجې پورې یو نیم سل برمې وجاړه کړلې. دا شکل یې وجاړه کړې چې د بعضې پیپونه را وکښله، پر دانیمه یې پرې کړه، بعضې تخار ور واچولې، د بعضې سرایونه یې په لنجرانو ووله، سرایونه یې ور ونړوله. او پیښه نو څه ده؟ پیښه د ونو خلکو د دانور کلي خلکو د سپریوشي باندې نوکې بنده سره راغلې ده پر برمه باندې. هغه د ونو خلک راغلي دي پر ولسوال صاحب یې عرض کړی دي. ولسوال صاحب امر پر دې خلکو پر دې دغه وکړي چې د میوند خوا مجاهدین راوغوښتل، د خاکریز خوا سره وکښه راوستل. او څوک وایي دېرش لنجره دي، څوک وایي پنځه دېرش دي، څوک وایي پنځوس دي. د سهار څخه عملیات شروع کړي تر یوې بجې پورې خلک خواران جنې ایسته سوله. حتی داسې ته سره رسېدلي چې ښځو عاجزو قرآنونه ورته راایستلي دي، په کورو کې هم تلاشي کړې ده. دغه معلومات موږ ته نشته چې دا د شیخ صاحب امر دی که د مولوی یعقوب صاحب صاحب امر دی او که د محترم والي صاحب امر دی. دغه معلومات موږ ته نه کېږي چې دا څنګه ستونزه پېښه شوه، څنګه دغه شوه. نو خو د دوه کسه به ګناهکاره وه یا به درې کسه ګناهکاره وه. او اوس په چپلاخه یو نیم سل کوره اوس په دشت کې چولاغه ناست، برمې ور وجاړه کړلې، اوس هغه رې نه اخیست چې موږ څه وکړو. دغه معلومات موږ ته نه کېږي دا د شیخ صاحب امر دی که د مولوی یعقوب صاحب امر دی که د محترم والي صاحب امر دی. دا معلومات موږ ته نه کېږي. نو داسې پېښه شوه، دا زموږ عرض که څوک اوري، دا زموږ خبرې که څوک اوري، دا دې نشر کړي، تر شیخ صاحب پرې دې هم ورسي، د مولوی یعقوب صاحب پرې دې هم ورسي، او والي محترم صاحب خو لا دلته نږدې دی، هغه بیا هم واوري. نو دا رقم وضع زموږ سره وسوله. او که چیرې موږ ته داسې یو غټه کبیره ګناه وي، خو هغه به موږ خپل د ځان سره فکر وکړو، بیا د حکومت فکر راته وکړي، موږ به خپل ګناه ایسته کړو، د ځانونه به اصلاح جوړ کړو. موږ ته دغه معلومات اوس نه کېږي، خو موږ داسې نه شته. د غره هزارهګاډي څلوېښت کاله پنځوس کاله دا دش خوړه شوی دي.
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم، د ماتو د کاریې یم. نو موږ ته که په همخکې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی، تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو. موږ ته دغه اوس پورې بې هنتنه یو، د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو. مسافر مو په بهر کشورو کې مثلا نه کولی سو زنګ ووایو، کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووایو تماس ونیسو. مګر راوخېجو شل دقیقې نیم ساعت یو غونډې ته یو د غونډې ته وخېجو بیا تماس ونیسو. دغه هیله ده چې موږ دا زموږ غږ تر یو ځایه پورې پخش کړي، تر یو ځایه پورې د عمارت او لوړو چارواکو پورې ورسېږي.
نوم مې صدام حسن دی، د حقوقو سیاسي علومو پوهنځي یو تن محصل یم. ازادي راډیو مې غوښتنه ده د زده کړو د لوړو زده کړو له وایندانو یا له هغو له چارواکو پوښتنه وکړي چې وغواړي چې د محصلینو نوم بدګښول نه ورکوي. سمسترونه پای ته رسېږي خو بدګښی نه ده معلومه. او نور مدرسو نور کسانو کې مستقیم شاګردان یو ته امکانات او بدل شهر سور کوي. دلی برخه کې مستونز دي کسانو له کېږي چې یا په طالبان او لیکو کار کړی وي، او کسانو په ځان سینو تام د واستونه کار اخته کیږي، مستحق ته لیلی هم نور کول کیږي. بدل شام د سمستر نه پات رسیدي بدل شام د مو نو پلان کې لري چې د سرنومې شو په ځای دوه میاشتې بدل شوه ورکړي.
العداد ناصری د هلمند ولایت څخه د سره په تماس یم. سکل هلمند ولایت ډیر زیات وچکالی سره مخامخ ده، او خلکو کم کښتونه چې کرلي ډیر ضعیفه دي، او خاص اوبو ته اړتیا لري. له مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت ته باید اوبه راولي، اوبه راخوشې کړي. خوانه سکل زیاته وچکالی ده.
زه غزنی ولایت او د ازیش خانی څخه پیغام درته پریږدم. د ازیش خانی امکانات نشته، مخکې سلسله بول یو غو د دغه بغاړه اخیستو ارشي مطلب دوا او شبي راوړو. اوس هغه ټول خلک دی باندې راوړي. زه هیله کوم چې ما دا پیغام د روغتیا رئیس پر ور ورسوي چې دلته ډېر غریبان خلک راځي، ټول دوا دی باندې راوړي. دا خلک ډېر مسکینان دي، یا ډبلیو پی یا آی ایم پی یا یونیسف دي. پاملرنه ورته وکړه، بیرته د سلسله به ورته راشي. نو دا خلک ډېر تکلیف دي.
مکور په ولسوالی کې آیاتان رالو خلکو ته کارتونه ورکو هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتون لري باغ لري دوه درې زره تاکه انګور لري درې کاټې ولایي ورکړي دي دا بېشوخي درته وایم او داسې خلک شته چې واړه بچیان پسې دي د ماښام په کور کې لري یو یو ولاک ورکړی دغه آیاتان صاحبان راغلي دي نو د خلکو باس خاصې نه وکړو په خلکو په کورو نه وګرځېدو خلک یې ځان ته کشب نه کړلو
نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. وروره، ګلستان په ولسوالۍ کښې د سکرو مدیر چې دی یو داسې شی دی وروره، پر خلکو باندې خوشکې هم کوي، چندانې سړی نه دی وروره، رقم رقم خوشکې کوي پر خلکو باندې، کار هم سم نه اجرا کوي، دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي. نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې وروره دغه د پخوا د چارواک سي، یو چارواکی دی مطلقاً د ګلستان د ولسوالۍ څخه دا ورک سي چې خلک دې برقراره سي، هم سم سم د وظیفې سړی ولري وروره. السلام علیکم.
اوریدونکو، دا اوس تاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او هغه کومې ستونزې چې دلته تاسو یادې کړې هغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واټساپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00420211420201.
په دې وروستیو کې د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان پانګوالو سوداګرو او د طالبانو د حکومت له لوړپولو چارواکو سره وکتل. دغه پلاوی وویل چې دوی به امریکایي پانګوال وهڅوي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي، هلته پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان بیرته استخدام کړي چې د جمهوري نظام پر مهال له دوی سره کار کوو. دا چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته د یو امریکایي سوداګریز پلاوی سفر څومره ګټور دی، اغیزې به یې څه وي، په همدې تړاو مې د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت د یو غړي ازرق شافیزي نظر وپوښت.
هر کال په نوم د مایډ میکینګ بزنس کانفرنس په واشنگتن کې د افغانستان د سوداګریز او صنایعو د خونو او د افغان امریکن چمبر یا د امریکایی افغانان اتاق پا بلنه حالت دایری دل او یو تعداد امریکایی کمپنی او افغانی کمپنی یو بل سر دو پا دو که نستل او ده سوداگریز او صنایع او ده پانگوانی لپاره یو بل سر خبری اتری کولی او کلنا کلا ده خبری اتری عملی بنو بی پیدا کول یو بل سره دوی شرکتونه یې کول. پس له حاکمیت د طالبانو چې دوه کاله ځینې تیریږي، دا اولین ګشت دی چې دوی راغلي دي افغانستان ته. اکثرا دوی امریکې کې میلمه پالنه به یې کولې او د اتاق مشرتابه او یو تعداد وتلي سوداګر دې ته سفاره دعوتول او امریکا سفارت ورته ویزې ورکولې او منګتلواله ته. بیا په داخلي کالونو د پخوانی حکومت هم د امریکا ویزې یو څه ستونزمن شو، سوداګرو ته نه ورکوه، نو په دې خاطر دوی خپل غوندې یا په افغانستان کې نیول او اکثرا په دوبۍ کې دایرول. د دوی راتګ چې د خصوصي سکتور یو جوړښت ده او غیر انتفاعي او غیر سیاسي جوړښت ده، د سوداګرو لپاره یو نوی تحرک کیږي.
حافظي صاحب، د پلاوی مشر له امریکایي پانګوالو غوښتي چې بیرته کابل ته راشي، پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان استخدام کړي چې پخوا یې ورسره کار کوو، دا کار څومره امکان لري؟
دا هیئت چې راغلي وو دوی پخپله د کارونو د تسهیل او د سمون لپاره هلې ځلې کوي. پخپله دوی شرکت نه لري او دوی یعنې فسیلیتر دي، دوی غیر انتفاعي او یو سازمان ورکوونکي موسسه ده. دوی کولی شي چې هلته خپل د مشاهدات اتاق تجارت امریکې ته ورکړي یا اوپک ته ورکي او نور هلته موسسه چې هلته دوی سره مناسبات لري هغو ته یې ورکي. امکان لري چې د دوی علاقه جذب شي، اما په هر صورت امریکایان د خپل قوانین له مخې هغه هیواد کې چې د دولت لخوا په رسمي نه دي پېژندل شوي پانګونه نه شي کولی، خو دوی خپل هلې ځلې کوي او د یو راپور به برابر کړي او څه ته یې واکي. دولتي مقامات د امریکې ته هم چې دوی سره مناسبات لري هغوی کې به یې وړاندې کړي.
دغه امریکایي پلاوی ویلي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي او د خصوصي سکتور پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی رښتیا هم عملي مرسته کولی شي په دې برخه کې تجربو څه ښودلې؟
دوی صحیح وایي، ځکه چې بې له اجازه د وزارت خارجه د امریکا هیڅ اتبا تبا د امریکې افغانستان ته نشي سفر نشي کولی، باید دوی اجازهنامه واخلي. اما دا دولتی محسنه ده دوی دا خصوصي سکتور په استازیتوب ورته راغلي دي او دوی خپل مناسبات هم خصوصي سکتور سره اوتاق زیارت سرمایهګذاري د افغانستان او نورو ټاپو سره یې ټینګ کړي دي او په محافلو کې هم حلال اکثر سوداګر او سنتکار او هغه څوک چې په معدنو کې پانګونې کړي دي دوی سره لیدنه او کتنه کوي. خو په هر صورت پانګونې او د بین المللي نظام څخه ګټه پورته کول یو سیاسي بستر ته ضرورت لري چې هغه باید د دنیا لخوا او د هغه هیوادونو لخوا په رسمیت پېژندل شوی وي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت غړی ازرق حافظي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او ورځې ولرئ.
I'm gonna make it.